السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع سته یا د القاعده پورې اړوند څوک سته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه مراغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور کېږي. پنځلس کړي دي زما کور خوا ته راورسېدلی دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي.
د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته لرو. خو اوس عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي. او د امریکا او روسیې لوی درستیزانو نن په هلسنکی کې له یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن یوه وسلواله حمله او لشته لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې دنو کې لشته دغه یو طالب او یو لاروی شوبل شوی دی. تر اوسه پوری کومېډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان د ملي شورا و شزینه غړي نن سهار د ګرجستان د لارې د یونان پلازمینی آتن ته ورسېدي. د یوناني رسنیو د راپور له مخې د وطن د خپل کورنیو لغړیو سره په نیویارک کې د ډیره غیر حکومتي مؤسسې زکا خان په مرسته له افغانستان استل شوی دی. دوی به تر هغو چې امریکا ته د تک پروسه بشپړیږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو ښځینه غړیو د نومونو یادونه نه ده شوې. ملګری ملتونه په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره د 15 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې 15 میلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راو ګرځوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوی دغه لیک د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پیل یوه ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاندو چاریک وای په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
The Security Council adopted a resolution.
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدده تعقیب کړي.
افغان ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي دي. طالبانو د ښځو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له ښځو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضرې نشي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والری ګراسموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درسي سره د خپلو خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبري اعلان وکړه، له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال ډیف باتلر نن وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. باتلر همداراز وویل چې دواړو خو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دواړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندېښنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې دباندې جوړ نه کړي. شی جین پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په و بشتمل منزل کیشي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړه سوی او بشرپالنې د اصولو لمخې لاسلیک کړ. ول شوی چې په دغو بندیانو کې شپږتنې بهرانیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برېټانیا له چین او روسیې غواړي چې لوی همغږي نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر به دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. په افغانستان کې د داعش او القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبان بیا د القاعده موجودیت په افغانستان کې نه مني. تفصیل یې په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپله کړي. روسیه او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای کو غوښتنه دا وی چې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یو خوله عمل وکړي. د بریتانیا، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستانه د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدی ده چې حسینه هغه تر هغه ډل یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي چې شل کال وړاندې دا هیواد خوندي کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سهشنبې په ورځ په خپله خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پر اړوند څوک شته دا بې ځای دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري له نړۍ سره او له امریکا سره. دا اصولي دریځ ده، دا د افغانانو په ګټه هم ده، زموږ تعهد هم ده. په دې تعهد باندې موږ ډېر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ د ځپلو په اړه تیره اونۍ د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمني لا هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. له دې وړاندې هم نیوکې وې چې ګڼې نړیواله ټولنه افغانستان کې یوه واحده تګلاره نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریځ او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد ته رسیږي.
و امریدل چې برېټانیا په افغانستان کې د القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې لري او وایي چې د دغو اندېښنو د رفع کولو لپاره باید په یوه نړیواله اجماع کې چین او روسیا له نړۍ سره همغږي شي تر څو دغه ګواښونه له منځه یوسي. طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې القاعده نشته، خو دوی داعش ته د منصوبو وسلوالو حضور مني. تازه نن په ننګرهار کې په البته په مرکز جلال آباد کې برید شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. له دې وسلوال برید نه وروسته چې ناپیژنده کسانو کړی دی، د ښار په لومړۍ حوزه کې د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. تیره یک شنبه هم په ننګرهار کې ورته بریدونه شوي وو چې هغه مهال طالبانو داعش مسؤول بللی وو، خو تر اوسه د دغو ګډوډیو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا چې د نننیو بریدونو او دغلته د ډزو جزئیات څه دي، تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
له هغې ورځې راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځانګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیستی، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې اووه چاودنې او یو وسلوال برید شوي دي. په دغو چاودنو بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا یوویشتو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغو پیښو وروستۍ هغه یې د نن چهارشنبې په ورځ د سمبولي میاشتې په یو دیرشمه د دغه ښار د اوومې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال برید و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلوم وسلوالو نن چهارشنبه د وږي په یو دیرشمه سهار شاوخوا نهه بجې د جلال آباد ښار د اوومې ناحیې اړوند سرحدي لواته څیرمه پر ملکي وګړو ډزې وکړې چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د دغو معلوماتو له مخې بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي خو د موندلو هڅې روانې دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوال کسان په یوه رکشه کې ناست وو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیسته چې د طالبانو تر څنګ پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د وروستۍ وځینو چاودنو مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجر او موټرو شوي وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ د اوو چاودنو شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي وو، کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته، خو وخت نا وخت دغه سپیخو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې یې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جلال آباد کې مو د ناامنیو په اړه وړاندې راپور واورید. ورځو څنګلوري ولایت کونړ ته، په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي، غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې هم وکړي. دا چې دغه راکډه شوي کسان نورې څه غوښتنې لري او اوسنی وضعیت یې څه ډول دی، په اړه یې پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپورت.
پنځه دېرش کلن ذاکر الله چې ماشومان یې همدانن له خپل کلي څپري د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رارسولي، وایي پاکستاني پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي، چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغسې بد حال دی، دغې نه راغلي وو. ډېره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي، نو پنځوس سو کاکړو پورې به راکړه شي. داسې راځي که نه اوس هم راځي او ځنګل هم هماغه چې کټ کېږي او دوام لري، بد حالات دي.
د هغه په خبره چې د ډېرو ډزو له امله یې په خپله سیمه کې ژوند کول ګران شوي دي، نو ځکه یې د سرونو خوندي کولو لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیو په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه م راغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور پرېږدي. پنځلس کلي دي زما کور خوا ته را ورسېدلي دي، دی کې ګرد چاپېر ناستې دي، خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي تموسه نشته او نوسه کم تمبوش ته دی. زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي او نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
څومره بے کوره شوی خلق چې دی زمونږ ورونه دی، یو شان افغانان دی، اګه د څپری نه د ګنجل نه د نورو ځایونو نه بے کوره شوی دی. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې د پاره څوک ورولي ګور هغه نه لیدنه وکړي، د هغوی غوښتنې واوري او هغه شان د هغې سره د خپل وس موافق چې دی چې څه هغه اوسه وکړي. الله دې وکړي چې د دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپلو کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره پرتی سیمې پر توپونو او نورو وسلو ولي، چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په کندز ولایت کې زیات شمېر خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او لاړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. د کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې د بیو له لوړوالي سره هممهاله د بېوزګارۍ او بیکارۍ کچه هم لوړه تللې ده. خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول هڅې یې پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د یو شمېر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دو میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه دېرش کلن ګلخان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي، وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد جکسوي دي، که وړه دي که غوړ دي، یو بشه غوړ په یولس سوه زر روپۍ دي، مخکې به اته سوه او نیم سوه به وو، اوس یو بشه غوړ پوره کېدل ډېر مشکل ده. فاس خدای پاکې پوره کوي، خدای پاکم چلی وختم دغه داسې همیشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبي په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاحالدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بے وزل خلق نشی کوله خوراکی توکی لکه وړه غوړی او نور دارتی وړ توکی واخلی. لیوی خوا بیکاری او لبل خوا د خوراکی توکو لوروالی بے وزل خلق لننگونو سره مخ کړی دی. لموجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټی راته وویل،
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د وارداتو او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دې اړه وایي،
نو ډېر زیات کوششونه په دې کې کړي دي چې تجارانو کارونه برابر شي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر شي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د مل ښه کارونه په مخ لاړ شي، تجارانو کارونه په مخ لاړ شي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یو بل موضوع راخلو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنیو غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي نه تیر حکومت د څو کلونو تنخواه ورکړې ده او نه په اوس وخت کې ورسره کومه مرسته شوې. بل ورته طالب چارواکي وایي چې دوی به د معلولانو ستونزې او غوښتنې له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي او له هغوی به وغواړي چې په دې برخه کې بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست قومي مشرانه او مخاور له نړیوالو غوړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سې شمې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادې راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان ته باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي، باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د حل ځاله وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخواله نه روبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستې په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غوښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوریدله کړیدله ده او ډیر غریب ده. نیمنګ هیله دونه دا چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخ لور شي د خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم او تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لاسته راوړو.
نړیوال چړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باک ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونکړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
دا چې اوسنی حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید د ته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت ته مجبور نه شي.
لیکنه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اوریدونکو سبا له دو تر څلورو بجو ازادۍ په څپو کې پروګرام مهیروي. موضوع یې هم دا ده چې ټول شموله حکومت چې ملګری ملتونه یې غوښتنه کوي په څه معنا دی. ملګرو ملتونه ویلي چې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوسنی حکومت ټول شموله نه دی. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
حکومت حکومت کے شامل دے اور
بارونه تاسو سره اړیکه کې ما دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دې خوا ته راوړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم پسند ورباندې وهي او وایي نعره تکبیر الله اکبر. دا څه رشخنده ده اوس حکومت ده دا طالب پرونو سترګو ورته ګوري ملته په چوکیو کې ناست دي خوا ته زنانه ډبایي دومره لکې د دینه تاجري هړه او حجاب لوڅیا ورته وایي ستنري کښه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي دا خو حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردي ملک کې او راوړي او بیا پسند هم ورباندې وهي او وایي وګوره چې زنانه او سفره کې مشکېدلې دي وګوره دېغو کالج کې دي وګوره دغوره بې عزتي څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته واوسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراته بل پاکستاني او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسېږي.
السلام علیکم. دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وټاکوی باسي دغه د ملګرو مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وچي نو دا خبره دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې دغه حساب وچي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د ستاسو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې پریږدي ورو ورو رسیدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې لاند خبرونه له اسمت څاروانه اورو
په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لشته لشه درې چاودنې وشوې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیواته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي د افغانستان د ملي شورا او ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمېنې آتن ته ورسېدي ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریشي د دې هیواد سره د 15 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه ملګرو ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده د استرالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو وطنه ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وې د استرالیا په میلبورن کې استوګنه شوې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والدري ګراسیموف سره وکتل د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې د چي هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې دیبانې جوړ کړي او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیات بندیان وبخل
اوریدونکو د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ پته د ازادي رادیو ډاٹ کام پر ویبپاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ facebook.com/azadiradio ادرس دی اونیزو پروګرامونو تر ازو خو مخکې تر دې د خبرونې روسای راپور راخلو د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شامدره کلی کې د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ د ورځنۍ جګړه د طالبانو په منځګړی تو پای ته ورسیده د نورګرام اوسیدونکو وایي په یاد جګړه کې دواړه خواوی یو پل بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې د دوی په خبره د دغه ډزو له امله یو شمېر کورونه هم سوځېدلې دي تیر کوچنی اختر هم د خلکو په جګړه کې تیر کړی و چې هغه مهال دواړه خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتي وه په دې اړه په مو کړی زموږ د خبريال راپور ته ورپسې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دغه دواړو قومون ترمنځ دغه شخړه ډیر په خوار را پدې خور روانه ده خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړه شوې دي کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومون مشرانو ابتدایي محکمې ته راجع کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وجل شوی او دوه ټپین دي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزی او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړلې او وختې وي د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویر لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغو قومونو ترمنځ جګړې پیخیدای شي د نورګرام اوسیدونکو صاحبداد همدر دوایي
وسایت طالبان تل دي جګړو سره مې د اوس جنگ نشته خدا چې ورسره څه کیږي د جنجال ورانګیز موضوع دی کچیرته د خلک صحیح پام نه کوي او دا حال نه کې دوړ غړ ته قناعت ورنه کې نو د بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغو خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لسو ورځې جنگ شوی و چې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. هغه مهال یاد سیمه د حکومت له واکه وتلې وه، خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځایونو او اوبو پر سر جنګونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. همداراز زیات کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. پخوانی حکومت هڅې پیل کړې وې چې د کشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي. څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوي هم راغلل، خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول یې اړین دي او باید اوسنی حکومت، قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټې رابډ وهي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست وی او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهربانی که تاسو را توضیح کړئ.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلویښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطه او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب، رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک لوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چا سره چه لیک لوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چا چه پوهاوی لری، آغا چا چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمه هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې موږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کړی لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضیه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوقو یا هغه بین المللي قواعدو چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روحنهایی که باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغییرات راوړي او دا درې قواعدو چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه راځو کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرئ مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړې کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې تر څو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړه ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني خالونه واړه شنه خالونه د زنې خال دې مرور پخلا کوینه د سندرې او لنډې پاوریګل سره به دې پوښیوي اس چې په نننې خبرونه کې خال غږیږو د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډېر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې با په اوسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندی زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپل مینې ته به نه و رسیدلی نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې په جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني د دست تر کندهاره یا لوی کندهاره د خوا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا موږ یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دغه خالونه به یا زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دې کومه په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه. خال د وروځو منځ کې کې خود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال د وروځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی اور ولګاونه او خال د دوربین مخ لکې ښده په شکاریږي لرې لرې وطنونه او خال د فقیر مخ د زیارت دی. خال د فقیر مخ د زیارت دی تانه را یروز دی جنری و لعل دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده. خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکلی ده سرکو و شون و سرونه بلی اساس پا خواه وقتی ده خالونو ارزشت زمانگل تاسو پولیسی عدب که یا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کار شوای ده
خالونه درې ډول دي شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شوندو شنه کباله او لکس کارګدي بیا پستنو دومره غزای ټوکی چې وینه ورنراشي بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او دریم مصنوعي خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي دریا بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه خوښ دي پاره وي
خداغه بعضی خزی مثلا بعضی جنو که با وحل پخوانه چا با تیل چیناری خالده و چا با ویل دست ده اینه تو بشه خونه ور کرد آقا با کبالا سوزه ریشکه چی روش که والا آقا با بس وزا بلا دیمقی با پدابو تیلی مو تیلو تکی گذستن سر با والا چا آقا مینیست یا اینه و آقا با سر سوزه با گرده سر آقا با تکش نوو تشین خال بس
اجمل احمد زای داسې ځوان دی چې په لاس یې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی ورنه پوښتلې مو دي چې دا نوم یې ولې لیکلی هغه په مینه کې د ناکامېدو لیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي دا داسې وي دا درد او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي لاسونه برېږېږي لاسونه برېږي خلک که ستا په امې دا زما په تندي کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته یې ویني مال چې دا زما یو نښه وي خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره
شن خالی دی ما ترکی کم دی تون و سیرا و اخلی کم دی تون و سیرا و اخلی شن خالی پا کلی نالا لبلچ روی لابالا لبلچ روی لابالا
کسان چینجونو او میرمنو ته خالونه گدی اکثر د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله په تندی خالونه کې خودل خو اوس ډیر پښیمانه ده
ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم کله مې چې کوڅه کې له خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شول ورغلو چې راځه یې په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله دا خالونې دې ولې په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب نو په هدا لمه نو په هیوا هغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شوړه تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چوال مې د خالو وه خو اوس شریف رند باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه ډیر وخت عینا کړم ګورم تر څو د خپل خالو نه خپل ځان دی باندې وګورم
کوچیان به وای کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهي څوک په لاس او ځینې هم په زنه نورې خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې موږ کډه بار وو ګورو مرور څه کوم کوچیان کنه هغه ماشومان چې موږ ستړي چارې تیږي ته یې د سی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یې بیا چې وګورو چې یا په ځنه د موږ د بچي خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یاد لاس په ځای باندې دا یو نه خبر تک هر کوچی نه خ معلومه ده کنه اوس د موږ د کوچیانو په دې ځنه وچلی باندې د نور کوچیانو په مخ وایي په لاسو یې وایي دلته لړمان په کیا چی بازي خلک مارو سپوږمې غوندې په کې نطقه ذکر کوي موږ صرف یو نه کوو
ماشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کوي خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنی دی په دې اکل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شایده چې معمولا خلک استعمالی قرآن عظیم شان کې دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریښه او جړلې له غو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغه ته چې خال وهل کیږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سره بیا وروسته نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال والی دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي پلاوه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خي چاري.
افغانستان سر لوړ هیواد، پیاوړ آزاد، خاد وی آباد، خاد وی آباد. دا تور سر زرغون حسکر پان زلان لکل مر بلوس رکمن ہزار او دیکھ ہرا پسی اے ماں نورستانی خیر غز برا تیز باش گزر فیصلے داخل